سلامونه او ستوري مسی وخت د سهار لس بجې شوي. نن د خالی ورځ د 2018 میلادي کال د جنوري 16مه نیټه ده. د مشال لیډو د نن ورځې په 9 ساعت خبرونو په دونګړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار عدم مومند هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او ایران په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. په دومنې مای کې یونیټ ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو. په پیل کې به اسرار عدم مومند خبرونه وړاندې کړو.
سړی مشرون به د مهم خبرونو لنډیز. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیزه ناسته نن په اسلام آباد کې پیلېږي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے د نشکاری پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13مه ورځ هم روان دی. او په تایوان کې زورور زلزلې نن په لسګونه کسانو ته مرګ جوب لړولی. او د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي هلمندي چې د اسلام آباد په نننۍ و څلور اړخیزو خبرو کې بعد افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د افغانستان د بنو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشالډو ته ویل
این نشست سوم در اسلام آباد
خغلی مستقنی وی په اسلام آباد کې په دې درې مغونډه کې ټاکل شوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایی شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درې ما څلور اړخیزه غونډه کې ورسته شي.
بلخو د افغانستان د سولې د عالی شورا د برنوړیکو د کمیټې مشر پرون مشال ډوته ویل چې په دې څلور خیزه غونډه کې د سولې د شورا استازي هم برخه لري او دوی هیله مند دي چې په دې پسې بل غونډه به د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډه وي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے د نشکاری پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13مه ورځ هم دوام لري او د 13 ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. پرون د جمعې په ورځ ناوخته د هوایي شرکت د کارکوونکو حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ له ملاقات وروسته محمد زبیر ویل چې دا احتجاج به ډیر زر ختم شي، خو پر دې مقاله خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویل د دوی احتجاج به همدغه رنګ تر هغو روان وي تر څو چې یې غوښتنې نوې منل شوي. په دې احتجاج کې دوه کسا وژل شوي دي. ټاکل شوي چې هم نن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له کراچي ایرپورټ سره نږدې د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج ته وینا وکړي. یاد وي چې عمران خان د 6 فروری نه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی. پاکستان وایي له هند سره د جامع مذاکراتو په ایجنډا کې بعد کشمیر مسلې ته لومړیتوب ورکوي. د دې هیواد له سرکاري اډیو سره پرون په خپلو خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل د پاکستان وزیر اعظم په 13 کلونو کې د کشمیر مسلې د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړي. د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوې وه د هند او پاکستان د بنو چارو سکرترانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په 13 جنوري میاشت کې بیرته پیلېده، خو دا لړۍ تر نامعلوم وخته پورې وروسته له هغې وځنډېده چې وسلوالو د هند په پټانکوټ کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ چې هندي چارواکي یې تور په پاکستان کې په موجوده جیش محمد وسلوالې ډلې لګوي. پریر اسماعیل خان کې 14 د یو پولیس په ګډون درې کسان جوبل کړی دي. د مشالډیو خبريال وایي 14 د خیبر پختونخوا د مالیه او اسټیټ وزیر علي امین خان لکور سره نږدې پرون شوي چې پکې یو پولیس او دوه لاروي جوبل شوي دي. 14 دونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پرده شوي وو چې د پریخې پړه نه د منلې، خو شاوخوا یو کال مخکې هم د یاد وزیر کور ته ناڅرګنده کسانو لاسیب هم غورځولی وو، خو څوک پکې مړه یا جوبل شوي نه وو. د یو بل خبر له مخې د سوات په چارباغ کې یو پولیس ناڅرګنده وسله والو په ډزو وجلې. د یادې سیمې پولیس چارواکو مشالډیو ته ویلي چې دغه پیښه تیر ماښام رامنځته شوي. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې نن یوه 12 منزله ودانۍ ونړوله چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر مربې لاندې ورک شوي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور په دغه دغه زلزله تیر شپه وشوه چې د تایوان په جنوبی ښار تاینان کې یې ډېر ورانې کړې. تر اوسه لږ تر لږه 343 جوبل تنان هسپتالونو ته وړل شوي دي. چارواکي وایي یوه رهایشي کمپلیکس چې شاوخوا سل کورونه لري لمزه کې سره هوار شوی دی. ایرانی رسنۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب بریګیډیر جنرل محسن د بسیج ملیشیا له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبا حلب کې وژل شوی دي. په حلب کې له څو ورځو وروسته په دوی خوا د شام حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي د بسیج شپږ رضاکار یادې صوبې ته نږدې هغه وخت وجل شول چې له مخالفانو څخه یې د شیاو د سپیزلو زیارتونو دفاع کوله. تهران وایي چې پوځي سلاحکاران یې د بشر الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره شام ته استولي دي، خو تهران دردوي چې شام ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لیږلي دي. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 193 تصویران جاري کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په کراچۍ کې پرون درې ورځنۍ ادبي میله پیل شوه چې د روانې میاشتې تر 8 پورې به جاري وي. د مشال ډو خبریال وایي په دې میله کې د پاکستان په شمول د یو شمېر هیوادونو فنکاران، شاعران، لیکوالان او د مدني ټولنو فعالان ګډون کوي. په میله کې د کتابونو سټالونه لګېدلي او د مخکتنې د سوري یې هم کیږي. په دې کې به هغه هنرمندان ویناوې کوي چا چې په خپل هنر یو نوم ګټلی وي. او اخری خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیگ په دریم میچ کې پرون پیښور زلمی اسلام آباد یونایټیډ ته په 40 رنزونو ماتې ورکړه. د شاهد افریدی په مشرۍ پیښور زلمی لومړی بیټنګ وکړو، مخالف ټیم ته یې د میچ ګټلو لپاره د 146 رنزونو هدف ورکړو چې په ځواب کې یې اسلام آباد یونایټیډ په ټولو 40 ورونو کې د 9 په تاوان یوازې 121 رنزونه جوړ کړل. دا ته د مهاره د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې عمل په لړ کې څلور اړخیزه غونډه کیږي، خو له وسوالو طالبان سره د مخامخ خبرو امکان کله دی؟
درېمې ناستې وروسته امکان لري له طالبانو سره نیک په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د پاکستان فوج وایي د مشال د شمالي وزیرستان لویه برخه له وسلوالو پاکه کړې ده، نو آیا اوس هغه ځای کې خلک په خلاصه پښه تګ راتګ کولای شي؟
ممکن نه دی چې ته مینان شا کې اوسېږي بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم، پېښور ته ځم نه، ته به وال انټری کوې نه پس پته به بهر ته بیا ووځې.
په دومنې مای کې باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام لرو چې پکې په سرو کې هم یو ریپورت لرو چې پاړه یو لیکوال وایي
یوازې پښتو ده چې هغه د ولسي ادبیاتو نه ډېره غني برخه لري او د هغې جملې څخه هم یو سرو کې دي. ښځو په ژبه او ډېر زیات ځای لري، د پیغام نه ډک شعر دی.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال فریدو سره اوسئ. د خبرونې د فایل ریپورت لکه څنګه سم په خبرونو کې واوریدل، په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې عمل په لړ کې څلور اړخیزه غونډه کیږي. دغه غونډه کې به د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم برخه اخلي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي افغانستان کې د امن او مفاهمت د پاره به د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې دریم غونډه نن اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د اعتماد سازۍ په چارو او راتلونکو پکړنلارې غور کولی شي. غونډه کې به د پاکستان نمائندګي خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کوي. د دې ترڅنګ به د چین او امریکا استازي هم غونډه کې ګډون کوي. د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز به شروع کې غونډې ته وینا کوي. د سرچینو په خبرانه نن غونډه کې بعد افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکراتي عمل په شروع کولو خبرې کیږي. د دې ترڅنګ بعد افغان طالبانو شرطونه هم د کمیټې په وړاندې ایښودي شي. افغان طالبانو د رستیو کې ویلي وو چې د مذاکراتو نه وړاندې د دوی نیول شوي مشران را خوشي کړي شي او د هغوی نمونه د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه اوستي شي. د ذکر ده چې د دې نه وړاندې د څلور اړخیزه کمیټې دوه غونډې په کابل او اسلام آباد کې شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
هلته به افغان حکومت هله شو دلی چې په نننۍ څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې لار نقشې ته اخري بڼه ورکړل سي. او هم د افغانستان سولې علي شورا بیا وایي شای په راتلونکي غونډه کې له وسوال طالبان سره مخامخ خبري وسی. اجملان بنور تفصیل راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رډیو ته وویل چې د دې څلور هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړ شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لوري تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېمه غونډه کې ټاکل شوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بله غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخابخ خبرو اترو غونډه وي. اغلی فوزی ازادی رډیو ته ویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربند مسله د بحثونو یو مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی ویل د سولې د عالی شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالی شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په راتلونکي دریم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالی شورا شرکت کوي. خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري، په همدې حق لا پوی کسان شرکت کوي، ولې له دې درېمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالی شورا نور اعظم برخه واخلي.
د هغه اوازو په اړه مو چې ښایي د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل. نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر خاغلی فوزی هم ازادۍ رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولی، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. بلخوا په مسکو کې د پاکستان شرزافیر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي دوی تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې یو مهم پرمختګ رامنځته شي. انټرفاکس خبري اژانس څخه غلی شاهد لخلي ویلي هواد غواړي افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو داسې میکانیزم صلاح شي چې لمخې ګډ کار وکړي شي. په مسکو کې د پاکستاني ډیپلوماټ ویلي نه پوهیږي چې دا کار به څومره وخت غواړي، خو دوی په دې برخه کې د یو ستر پرمختګ په تمه دي چې د پوینا هیله من دی د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به رامنځته شي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د فوجي عملیاتو لپاره سره سم له شمالي وزیرستان زیاتره خلک وایست سو چې اوس هم د افغانستان او پاکستان په مختلفو برخو کې د بیکوري شون تیروي. خود میرام شاه اوسیدونکو خبريال سفتر داوړ د عملیاتو پر مهال نه بلکې شاوخوا اوه کال وړاندې د خراب امنیت له کبله خپل کور کلی پریښود او پېښور ته کډه شو. هغه د زیارت پر ورځ د فاټار ریفارمز کمیټي په لړ کې سوي غونډې ته د ګډون لپاره خپل وطن ته ولاړ. له د سر مرکه کړې او په سر کې مو پوښتلې چې اوه کال پس یې خپل وطن په کوم حال کې ولیدې.
په خپل سترګو ما دالی دلی دي چې کوم تا والی انټر کېږي نو رایت سایډ ته چې کوم آبادی دی دا زیاتره کورونا روډ سایډ ته اوران بیا چې مخکې لاړ شي میرا لی بازار بالکل وران. ته به دا مانې چې ډېر مشرانو او تقریر کوونکي په جړا جړا کې دا فریاد کوو چې یاره مونږ دوکانونو یا د خښتو یا د بلډنګونو یا د کورونو څه کسور و چې دا ورانی کې او ایون ډېر ته ټیکه داران مقرر شوي دي هغه بنو ته او پنجاب ته یو بل ته زمونږ خښتې ټایران وړي.
صفدر داوڑ صاحب هلته به تاسو خپل ملګری هم لیدلی وي او له هغو سره چې مراشه درشه سوي نو د هغو حالت څنګه و څه خبرې مو وکړي؟
خلک ټول داسې ډیپرس غوندې وو هر څوک دې وخت نه مخکې بډاګان شوي دي او زیات مونږ داسې ملګري ولیدو چې دی ما به غاړه ورکړه ستړي ماشه دپاره او د به زه پېژندم نه نو شاته به به سره وپېژندل.
بلدا تاسو اوه کال وروسته تللی وی پخوام د یو خبریال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوئ یا دغه وطن خپل یو کس یې دغه جرګې تاسو اوه کال مخکې لیدلی وی او اوس هم ولیدې څومره فرق یو؟
که مونږ ډیسکس کو چې مرته چې مخکې چې کم مشران او کم جرګې وي څومره درنه خلک وو نو بیا مونږ په ګوته ګوته وشمارل چې هغه خو چونکې ټول مړه شوي دي یا ټارګټ شوي دي یا چرته مړه شوي دي او جرګو کې ادرنواله مونږ نه کوم مخصوص لکه مخکې بچو ایون چې کم آټم کې مشرف پراغو یا نه مخکې به گورنران راتلل یا پرایم منسٹر به راتلو نو هلته به ډېرې ترخې خبرې ورته کولې د کوم دپاره او ډېر بورډلي لکه دوی ته به دا اړو ښکارېدل نه چې دا څوک دی. نو پرون چې مونږ وکتل اول ځل نه پولیټیکل انتظامیانه هدایت ورته ملودل تاسو به دا وایئ دا به نه وایئ او تاسو به پاسئ نه به پاسئ. نو مونږ ما هغه ټیم کې مونږ ډسکس کړو داسې چې یاره دا خو دا جرګې هم بدلې شوي دي.
صفدر داوڑ صاحب فوج دا وایي چې علاقه تقریبا دوی صفا کړې ده له وسلوالو څخه او د خلکو د بیرته تګ د پاره هم ځینو سیمو لکه دکت خلک تللی دي. هلته د ننه تګ راتګ څومره اسانه او خلک په اسانه تلی راتلی سي که څنګه؟
ممکنه نه دي چې ته میرانشاه کې اوسېږي بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم. نه ته به اول انټری کوې نام به درج کوې نو هغه اینه پس پتا ته اینو سی ملاویږي ته به بهر ته بیا ووځې. نو دا شان ته بهر نه چې ته دننه ځې خپل کور ته بیا به هم دا مسله یې چې تا ته به انټری کېږي یا باندې به څو څو ورځې تېرېږي. لکه اوس چې کوم مونږ پرون د جرګه کې یو بل سره ډسکس کو چې ایون د قطر نه سعودي نه یا خلیج ممالک نه چې کوم خلک راشي نو دا دلته په هفتو هفتو پراته یي او بنو کې نو دی ته نو سي نه ملاویږي چې لاړ شي.
دا او د شمالي وزیرستان یو خبریال صفدر داوړ چې اوه کاله مخکې خپل کلی کور پرېښی پېښور ته تللی خو اوه کاله وروسته بیا وزیرستان ته ولاړی او دا یې راسره شریک کول چې هلته یې څه ولیدل او څه یې وکړل. او تاسو مشال ریډیو څخه دا خبرونه اورئ نور رپورټونه هم لرو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو اوري. لاغه ورسته چې د خبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی و ډاکټرانو ته دړک ورکړه چې کارتال ختم نکړي نو د دوی پرځت و اقدامات وسی. ډاکټرانو ویلي چې دوی د حکومت هیڅ دړکې ته غاړه نشتی او خپل حقوق او مطالبه به په حکومت منی. په دې اړه شبیر جان نور حال راکوي.
دا پرونه د دغه ډاکټرانو چې کوم هیلث امپلایز کوارډینیشن کونسل د هغه د حکومت دغه د لکه ورستو یو وندو شو او په دغه غونډه کې د پریکړه په چیرې دی بدا روانه میشته نه هم یې نه یې نه هم فروری نه و دا په لومړي پړاو کې د پیښور چې څنګه له تدریسي هسپتالونو لري چې پای کې ډیوډینګ روغتون دی پای کې حیدرآباد میډیکل کمپلیکس روغتون دی او خیبر ټیچینګ هسپتال دی دغه نه بدوی په مکمل توګه کاربن دی شروع کړي او د کې په اړه چې کوم غونډه شو په دې کې نو چې کوم د صحت محکمې غوړې دي پای کې نرسانو او تنظیم شامل دي پای کې د پیرامیډیکس تنظیم شامل دي پای کې کلاس 4 تنظیم شامل دي دا شان د هسپتالونو د بابوګانو چې تنظیم دي او د هغې ټول دوی سره په دې کې د یګټه اظهار کړل دي او ویل دي چې د نهمې فروری نه به د خیبر پښتونخوا په لوی هسپتالونو کې مکمل کاربن دي او دغه میاد به تر هغه به تر کاربن دي به وینا جاری چې تر سو پر حکومت دې وخت نه منلې او د حکومت د لکو په اړه دوی هم دا خبرو کړه چې دوی هر څه ته غوښته ده چې حکومت دې د نوغره او باسي او کدا شان نور گرفتارې کې خو دې چې دې خپل وخت لپاره دغه خپل همتال جاری ساتي.
دا شبر جان پنځمبه د سرطان د ناروغي په ضد نړیواله ورځ د کوټي بی ام سی روغتون کې په تیر یو کال کې شاوخوا 15 ناروغانو درملنه شوې ده. د روغتون ته د بلوچستان په شمول د افغانستان اکثر او جنوبي ولایتونو زخم افغان ناروغان راځي او وړیا درملنه پکې کوي. د مشالډو افغان څنګه ازادي ریډیو خبريال برکوال میاخیل روغتون ته ورغلی او دا ریپورت یې جوړ کړی.
د سرطان مرګونې ناروغي چې ورځ په ورځ څومره زیات خپریږي په هغه اندازه درملنه نه کیږي او د درملنې لپاره نه هر ځای اسانتیاوي او نه روغتونونه شته. د سرطان د ناروغي متخصص ډاکټران وایي په شذو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وي او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40,000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي. یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوث آباد کې اوسېږي په همدې ناروغي اخته ده.
د ناروغي خو دوار د شي نه باندې په دولو د ولس کالن او د لړن په تی کې مرغړې او بیا هم دوا نه کولی یي رسوت لم ملایان تلم بیا شو دا د وکال کې چې زوره خسته یو کال کې چې پرشنه کړي بیرته بیا درې دانی برتر وخت لې بیا دوی نه پر کړی دی ودان لاست د مخ نو ما ول دوی نه درد نه کوي ز په عذاب نه مال دوی نه خبر به وردان شي او خو اخره به علاج وکړي مرغړې او خبر شو سم ما دا هم شې دا کوي چې هم ملانو زیارت ته زوره وخت نه مولا علاج کړی دی نه په زیارت لای سوې دا تم لای لای سوې
د سرطان د ناروغي په څنګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو دي. د کندهار لارغنده ولسوالۍ راغلي مېرمن هم د دې مرګونې ناروغي ښکار ده. دا وایي دلته شادرملنه کیږي خو ورسره له افغان حکومت په خپل هواد کې د سرطان د ناروغي د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون غوښتنه کوي.
دا مننه مې چې دا نه جوړې را پیښه سویته او ماته موږ دا شربخانه څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د کیسر د پاره واټ جوړ کړي چې موږ درکوټه و در لاهور او در کراچي پر نه زور راځو ستلکی جو پیسې او خرچونه مکیږي نو زموږ د څه خدا غوښتنه ده چې موږ ته وسایل حالت جوړ کړي چې موږ یې علاج حالته وس
کته هم په دې روغتون کې د سرطان د ناروغي وړیا درملنه کیږي خو د وینې د سرطان یا د رادیو تیرافي د وړانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روغتونونو ته اړ کیږي چې اکثر ناروغان یې وسنه لري. د بی ام سی روغتون په کینسر څنګه کې کارکونکو فارماسیست نادرخان خټک وایي روغتون ته چې څومره د سرطان ناروغان راځي د هغوی نیمایي له افغانستان ورته راځي.
موږ سره چې دی افغانستان او پاکستان ریشو چې ته وبا سي تقریبا 50% څخه زیات چې دی هغه د افغانستان سره راځي. ولی هغه غټ وجه دا دي چې الته یو خو بیماری سوي دي کیمیکل ویپنز د تیارونه چې دی یو سوي دي د وجه سره کینسر نه جوړي چې دی ډیر زیات دي. الته علاج سہولیات نسته ایران کې کیږي او په انډیا کې کیږي لیکن دا دي چې هر سړی هغه ځای پورې نه سي تللی نو دی ته چې دی د کوټه چې دی هغه نږدې پریوزي. موږ سنټر چې دی دلته تقریبا 95% څخه زیات کیسونه چې دی هغه مفت کو.
د سرطان د څنګه مشر ډاکټر زاهد محمود خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازې 200,000 کلداري ورکوي چې وایي دا بيخي لږ دی او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي. ډاکټر زاهد وایي په تیر یو کال کې په روغتون کې 1500 د سرطان ناروغان راجستر شوی دي. دوی وایي د سبزیو او میوو نه خوړل، چاغښت، د سیګریټو او نشه یي مشروباتو څښل او ورزش نه کول د سرطان د ناروغي سبب کیږي. خو وایي کې پر وخت درملنه وسی نو د اوږد ژوند زمان ناتیه کې دای سي
د کینسر وجوهات معلومه نستا مګر د دې لپاره ټیسټونه د علامات هغه علامات سره کنفرم سي بیا معلومی شي دا سرطان ده. 2015 کې 3000 500 مریضان رجسٹر سوئے آگے کی ذات کینسر سی بریسٹ ہوئی نمبر دو خوراک نالی والا کینسر بیخی ذات ہوئی دا بلوچستان انکلوڈنگ افغانستان ہاف آف دی ایران اول خدا دا وقت باندھے مریضان براسی تشخیش عملیات وقت باندھے وہ سوئی معلوم بھی سٹیج ون سٹیج ٹو اٹ کین بی بیٹر سروائیول ریٹ دین ادر کینسر
د روختیا د نړیوال سازمان د یو رپورت لمخې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي چې له هغوی څخه یوازې 40,000 تنو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي د روختیا نړیوال سازمان اندیښنه څرګنده کړې چې که د سرطان د ناروغي د مخنیوي لپاره اغیزمن ګامونه وانه خیستل سي نو تر 2030 میلادي کاله پورې به په نړۍ کې د سرطان په ناروغي د اخته کسانو شمیر 40 میلیونو ته ورسیږي
تاسو ستونزی
ځوانانو ته کال جون یوسو کې داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو ته پوس خو سګنه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
نیویارک ټایمز ورسپانه لیک کې پاکستان لر په کار د بنگلاديش د خپلواک او آزاد ریاست په توګه منی باید شي له بنگلاديش سره پر دې اساس چلند و نه کړی چې ګواکې هیو وخت د پاکستان برخه وو د مقالې نورې برخې له اسرار علم منداور
د ډیلی ټایم ورسپانه په ادارې کې راغلي دی له بنگلاديش سره د پاکستان سفارت اړې کې رسول هغو کړکې چنې شوی چې پاکستان یو بنگلاديشي سفارتکار په اسلام آباد کې د څلور ساتون لپاره په حراست کې واخیست بنگلاديش دغه ګام خلاف احتجاج کړی یاد وی چې له دې وړاندې بنگلاديشي حکومت په ډاکا کې پر یو پاکستانی سفارتکار د مشکوکو فعالیتونو تور پورې کړ او د هغه پر ضد یې ګامونه واخیستل د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ تاوتریخوالی رسول هغه پیدا شوه لکه نه چې د وزیر اعظم حسین واجد په مشرۍ حکومت هغه کسانو ته پانسي ورکول پیل کړی دي کوم چې د 1901 په جګړه کې په جنگي جرمونو کې ککړ ګرځېدلی وو د پاکستان د بنو چارو وزارت د پانسي ورکولو د غغام په ډاګه غندلې او دا یې په 1904 کال کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د شوی هغه تړون څخه سرغړونه بللې چې پکې ویل شوی د هغو کسانو پر ضد به مقدمه نه چلول کیږي پر چا چې په یاره جګړه کې د جنگي جرمونو تور لګیدلې وي بنگلاديش په جنگي جرمونو تورنو کسانو د مقدمه لپاره په کال 2010 کې ځانګړی عدالت جوړ کړ او له هغه په دوی خیې په 25 کسانو جنگي جرمونه ثابت کړی دي چې پکې 21 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوی او د اپوزیشن ډلې جماعت اسلامي د دریو مشرانو په ګډون 4 کسان په دار ځړول شوی د بنگلاديش موجوده حکومت تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارو د کال 1905 په بغاوت کې مهم رول لوبولې وو په بنگلاديش کې راغلي دغه بغاوت په نتیجه کې د هیواد د هغه وخت ولسمشر شیخ مجیب الرحمن او د کورنۍ زیاتره غړي وجل شول او یوازې دولونه یې چې دغه وخت په جرمني کې وي ژوندۍ پاتې شوې په بنگلاديش کې پر پاکستان د مداخله تورونو وروستو د یاد تړون ارزښت ختم شوی البته اوس مهال د دواړو ترمنځ د اړیکو د بیا بحالۍ ضرورت دی او باید چې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان د اسلام آباد او ډاکې ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره خپل رول ولوبوي د پانسي ورکولو عمل د بنگلاديش کورنۍ مسله ده که څه هم پاکستان د خپل اندېښنو څرګندونه کولی شي خو باید چې ډاکې سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي که په بنگلاديش کې له بشري حقوقو سرغړونه کیږي نو د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوال ادارې به ترې تپوس کوي نه چې پاکستان لر پکار دی چې د بنگلاديش په کورنیو مسلو کې د ګوتو وهلو پر ځای له دې هیواد سره خپل اړیکې خی کړي او دا دغه سیمې د امنیت په ګټه دی
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شتګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه نه
ډیر سخت روان دي تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ تاسو مخه لري دوه او سم لسنی بجې سوي دي سرار له مومنت مایک سپارم شي د خبرو نور لنډي وړاندې کړی
افغان چارواکي وایي هیله مند چې د اسلام آباد په ننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمي نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دریمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشکاری پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په دیارلسمه ورځ هم روان دی او د تیرو پنځو ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. په دې احتجاج کې تر اوسه پورې دوه کسه وژل شوي دي. چارواکي وایي په ډیر رسمل خان کې پرون چاودنې د یو پولیس په ګډون درې کسه جوبل کړي دي. د سوات په شارباغ کې هم چارواکي وایي چې تیره شپه په دغه سیمه کې ناڅرګند وسله والو یو پولیس په ډزو وژلې. ایرانی رسنیو د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د سپاهی پاسداران انقلاب بریګیډیر جنرل محسن د بسیج ملیشیا له شپږ رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. دغه راپور له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دی. په تایوان کې یوې زورور زلزلې نن یوه اولس منزله ودانۍ نړولې چې پکې پنځه تنه مړه شوي او پنځه دېرش نور د ړنګې ودانۍ تر ملبې لاندې ورک شوي دي. په ریکټر سکیل د شپږ اشاریه څلور زور دغه زلزلې له کبله تر اوسه لږ تر لږه درې سوه اتلس جوبل تنان هسپتالونو ته وړل شوي دي. کینیډا پر ایران اکثره لګولي اقتصادي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کینیډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. په کراچۍ کې پرون ورځ ورځنی ادبي میله پیل شوه چې د روانې میاشتې تر اتمې نیټې پورې به جاري وي. او په دوبۍ کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ په لړ کې نن د کوټه ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز ترمنځ په ځایي وخت درې او د پېښور زرمی او لاهور قلندر ترمنځ په څلور بجو میچونه کیدونکي دي.
خبرونو لنډیزم له اسرار عالم مومند اوریدي او اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس په خپلې دریه کې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو لپاره ماتې ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړی دی شي، ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتي په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضرب عذب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاکه کړې او د دغه علاقو نه د بې کور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې به سرته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهن پوهنتون د حمله په شکل کې ښکاره شوه. ادریا اخیر کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستو او په کورنۍ کې د مرستو لار ونیسي او همدا یوازینی لار ده چې ترهګري ختم شي. او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پړ خپل ادارېي کلی کې چې د خیبر پختونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلي 1500 کسانو ته 1500 روپۍ میاش وظیفي ورکړي او د چلبه تر د اتو میاشتو پورې جاری وی او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټه کړي دي. درې مخکلي کې چې د دې انتخاب د پاره ځینې شرطونه اخوده شوی وو، لکه هر هغه تن چې گریډ 19 کې کار کوي یا دې گریډ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلی سیمو سیدونکو به هم د دې امداد پیکج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی او د دې لپاره د عمر هیڅ کېد هم نشته. ادریا اخري کې لیکي چې یو خو د دې باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړل شوی دی چې مالدار وي، ځینې پکې په لکونو تنخواګانی اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړل شوی دی. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستلې شوی دي. نو باید چې په دې نظر ثانی وشي او د دې سره سره پکار دي چې د قبایلی سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغان ملي فوج په لیکو کې د څلوېشت کلونو نارینه د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانه د افغان دفاعي چارواکو د خولي لیکي دغه فیصله تیر میاشت د امریکا د مشرۍ لاندې ائتلاف لخوا د فشار لامل وسوه. بلخه فارن پالیسي مجلې د امریکا ولسمشري امیدوار ډونلډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو او کمپاین په اړه د پاکستاني وګړو سوچ ته کتنه کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات لملیحه مرزاده اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي افغان پوسټ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي په لیکو کې تر سلوي کلن نارینه ګمارل شروع کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتیرو لامل د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرال دولت وزیری په خبره د سرتیرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 دیش نه سلويختو ته د سیوا کولو فیصله 13 میاشت پټ پپټو شو. د نوموړي په خبره د فیصله ترشا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار وو. وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوس کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. رسپانه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوس د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري، خو د ځواک نیمګړتیاوي تیر کال په پام کې راغلې. رسپانه لیکي د ډیرو کارپوهانو په باور افغان پوس ته تیر کال ریکارډ مرګ ژوبلا اوړېدلې وه، که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټی لا هورنویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې 28% زیاتوالی راغلی و. رسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل که یوې خوا ته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بل خوا دوی ته یې دا مشوره هم ورکړې چې له چک پوسټونو نه د سرتیري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتیرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی، بلکې باید د دماغي ناروغانو هسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوهه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجماني کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمیر په 2014 کال کې 2600. مجللي کې د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمیرل کیږي، زده کوونکي یې پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا ته پوسټ وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب وو چې منفی دی.
د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات هم له ملیحه مرزاده واورېدل. او سم یو بل رپورټ تر جو په امریکا کې د بیروزګارۍ د سطحې د ټیټېدو په اړه د شمیرو له خپرېدو وروسته ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان باید اوس د خپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پرون د امریکا حکومت په یو رپورټ کې وویل چې په دې هیواد کې د بیروزګارۍ په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې په 3.9% ته راغلې ده. په دې اړه اجملان د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی او امریکا د محل په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر باراک اوباما چې پرونی په دې اړه د شمیرو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک، قوي او ښه ګامونه اخیستي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیره میاشت کې 150,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړل. په امریکا کې د بیکارۍ کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 30% ته رسیدلې وه اوس په 4.9% ته راکمه شوې. حتی په تیره میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیرو 8 کلونو کې د لومړۍ میاشت چې د بیکارۍ سطح پکې سلوکیل پینزو هم راکمیږي. ولسمشر باراک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د دلخوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. ویل 18 میلیونه امریکایانو چې روغتیایي بیمه یې نه لرله په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکارۍ د اسهامو د بیو د رالوېدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بایو پر الویدو او د اقتصادي وضعیت په خکېدو سره د دې سم وخت را رسیدلی چې د پاکې انرژۍ کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. بارک اوباما وویل موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو، خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سې شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي، پکې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
په کراچۍ کې پیل شوې ادبي میلې په لړ کې نن هم بېلابېلې دستوري کې شوې. میله د جمعې په ورځ شروع شوې وه چې د روانې میاشتې تر اتمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې کې د پاکستان او نورو هیوادونو څخه راغلي مهم ادبي شخصیتونه هم ګډون کوي. تفصیل د محمد عمران په ریپورت کې.
د جمعې په ورځ پیل شوې دغه میله کې د پاکستان په شمول د بیلابیلو هیوادونو نه 13 غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان، شاعران، اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي. په دغه میله کې یو وړخت د کتابونو د مخکتنې دستوري کېږي، نو بل وړخت پکې د کتابونو یو شمېر سټالونه لګېدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کېږي. په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅېږي. د چلډرن پبلیکیشن په نوم دغه چاپخانی او چارواکي تایر اختر مشال ریډیو ته وویل چې دا دروغ دي چې خلک کتابونه نه ګوري. دی وایي چې کتابونه نہ کتلے نو دا کتابونو چاپخانے ولی زیاتی گی.
اس پبلیکیشن میں، اس ادارے میں ہم بنیادی طور پہ انڈیا کی کتابیں امپورٹ کرتے ہیں ہندوستان سے.
دیوائی چی دا ادارہ دا ہند نہ کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅي. پدې کې زموږ سره هر قسمه کتابونه شته. د پاکستان د هر ځای نمو سره رابطه کیږي او کتابونه رانغواړي. گلگت نمو سره خلک رابطه کوي. آزاد کشمیر، پینډې، اسلام آباد، پېښور، ډېر اسماعیل خان او بونو نه هم هغه خلک مو سره رابطه کوي څوک چې دغه کتابونه لولي. په هند کې هم د پاکستان د کتابونو لوی غوښتنه ده ځکه چې هغه ته دا کتابونه ارزان پریوزي. کدل ته یو کتاب په 100 روپۍ وینو هلته په 80 روپۍ خرڅل کیږي.
ان کی جو ویلیو ہے روپے کی وہ زیادہ ہے. ہماری کم یعنی ہمارے کے 100 روپے کی کتاب ہے تو وہ خود بخود وہ 70 روپے کی ہو جاتی ہے.
کمدارنگ میلے تراغری دا کراچی خبریال علی رقم مشال ریڈیو تویل چھ دے میلے زیات برخه دا انگریزی او اردو سرا تعلق ساتی.
دا خود آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والا او سر جرمن کنسٹیٹ او دا وہ انیشیٹو دے دا ادب پاوالے سرا بیا پاکستان کی جکم انگریزی ادب لکھلے کی اب بیا جکم اردو ادب پاوالے سرا سلیکٹ ڈیر ہا دا پورے دا غری بیا پاکستان جکم نور پرفارمنگ آرٹ لگا سینما یا دا یوزن دی دل تکی اکثر پکی دا سندھی په حواله سره په کې نسل سره سیشن دي سندي جو به کې چې د سچا شي سکالي په کې سندي ادب برائراس خو صدغه نه خو دا چون کې د کوم طبقه او دغه نمائنده چې دا دی په دې کې زیات فوکس په انګریزي ادب باندې.
په کراچۍ کې د ادبي میله د اکسفورد پریس لخوا د 13 کالو راهسې لګول کیږي چې ورته د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په شمول د یو شمیر نورو ادارو مرستې ترلاسه دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
هم د محمد عمران له ریپورت سره د دې غړي خبري برخه پای ته رسیږي. لښمنې سره سم د باختر ستوري د بیکلټوري پروګرام وړاندې کوو. د پروګرام جوړونکو دی بازو مدابد.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ولسی شیر سرو کې پاړه یو ریپورت ولرو. بیا به له محمد ناظم سره د هغه په نوي چاپ شوی کتاب مرکه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو شوقیه رباب غږون کې سره د زړه خواله هم ولرو. نومړي ریپورت ترازو پښتو ولسی ادب کې سرو کې هم د لنډیو یا ټپو په سیر لپیړیو راځي لې یو نسل نبل ته سینه په سینه را رسیدلې ده. سره لدې چې اوس هم محلي سندرغاړي سرو کې وای، خو د ولسی ادب دغه برخې ته سیړونکو د پام وړ کار نه دی کړی. پام دی اړه مو سو تن لیکوال په دغه ریپورت کې درغغولې دي. دا سرو کې د شاه محمد افغان په غږ کې په یو شاعرانه محفل کې د اهلی ذوق په وړاندې اوریدل کیږي. سرو کې د پښتو ولسی ادب هغه پورم دی چې له پیړیو راهیسی له یو نسل نه بل ته سینه پر سینه او یو هم د سندرغاړو پر خلو تر دې دمه را رسیدلی او سو پورې چې پښتانه په دې نړۍ کې ژوند کوي سروکی باور سرملوی د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال رادیو سره په خبرو کې امدی خبرې ته اشاره کوي.
یوازې پښتو د چاغه د ولسی ادبیاتو نه ډیره یعنی غنی برخه لري او دغه جملې څخه یو سروکی دی. دا هغه فن او هنر دی چې سینه په سینه انتقال شوی دی، بل خصوص د خزو په ژبه او د زیات ځای لري او دا د پیغام نه ډک شعر دی. ځکه موږ شاعري د ژوند د پرمختګ او د سمون او د ژغورون او د فلاح لپاره یو وسیله ګڼو او دا که په مختلفو ژانرونو کې او په مختلفو صنعتونو کې ویل کېږي، نو د دې نه هم هدف دا دی چې څنګه موږ په یو ښایسته بڼه خلکو ته خپل پیغام، ولسي پیغام او ضروري پیغامونه رسولی شو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې د پښتنو میرمنې د سروکو په جوړولو او ویلو کې تر نارینه وو مخکې دي.
په ولسي ادب کې سروکی ډېر لوړ ارزښت لري. د فورم په لحاظ باندې خو سروکی هماغه مشخص فورم دی چې کله کله په سندرو کې په لنډیو بشپړیږي، اما کله که موږ مشخص ارزښت ته راځو، سروکی د ناهیلیو په وخت کې، د امیدوارو په وخت کې، د عشق مسایلو کې، په حماسي حالاتو کې، په ټولو کې ډېر یو لوړ ارزښت لري. په ځانګړي ډول وایي چې پښتون قوم داسې یو قوم دی چې دغسې یو لوړ ولسي فورم لري. په دې کې پښتنو میرمنو خصوصا ډېر زیات کار کړی دی او ارزښت یې زما په خیال ډېر زیات دی. ښه تصویرونه پکې شته. مثلا که دې سروکي ته موږ وګورو چې زه به د لوړو غرو سرو ته څنګ په څنګ څه تورې ګورګورې دي په لوړو غرو کې د پیښې، یعنی یو د یوې سیمې انځور پکې دی. همدارنګه نور ډېر سروکي داسې شته چې هلته پکې د حالاتو انځور دی. پکې فکر کوم چې یو قیمتي ژانر دی د پښتو لنډۍ تر څنګ او لنډۍ ډېره مرستیاله.
ځوان شاعر امین الله ظاهر وایي چې پښتو شعرونو کې لنډۍ او سروکي تر بل هر پورم زیات خوښوي.
د سروکي هغه بشپړول هم په دې لنډیو باندې کېږي چې بیا پسې راتاو شي. زه په خپله د پورم له مخې سروکي ډېر خوښوم او لنډۍ، او ځکه نو په لنډیو کې زموږ د زړونو آواز دی او دا لنډۍ ورته همدې وایي چې په زړه ډېر تاثیر کوي. لکه لنډۍ مار چې سړی له ټک ورکي هغه زهر زر دې زړه ته راځي، همداسې لنډۍ په زړونو باندې ډېر زر تاثیر کوي او دا د زړه آواز او دا لنډۍ په سروکي کې چې بیا ویل کېږي ما ډېرې ښې لګېږي.
ځوان شاعر عمران خنجر وایي چې که سروکي د پولو پر سر د ځوانانو په خلو وي، نو په ودونو کې خزي هم په ډیره مینه وایي.
سروک چې دی دا د ولس ادب کې یو پخانه د شعر یو پورم دی. لکه ټپه د ارچا په ذهن کې دا را څرخیږي. په ودونو کې هم خزي وایي، الکانو به د پولو په سر باندې هم دا سروک ویل او ټپې به پکې ویل، یعنی د ارچا د زړه غږ په دې سروک کې ویل کېږي. پښتانه غون ټپې جوړولی شي، ټپې ویلی شي. دا سروک هغو دپاره ډېر ښه پورم دی چې د خپلې ټپې پکې ووایي او لا خوند پکې
د یادولو د چې سروکی د پښتو ولسی ادب داسې یو ژانر دی چې په بیلابیلو پړاوونو کې خو سندرغاړو د موسیقۍ له پردو سره ویلي، خو تر دې دمه پرې سیړونکو کار نه دی کړی. البته ځینې سروکي چې په مهمو پیښو ویل شوي د هغه وخت تاریخ رانغاړي، خو تر دې دمه د لنډیو په څیر د سروکو شاعران هم نه دي پیژندل شوي. ادب پوهان وایي چې سروکي د لنډیو په څیر د ولس مال دی او د ولس لخوا ولس ته ډالۍ شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، محمد ناظم چې د نوخار د جلوزو سره تعلق لري، د خپلې زمینداری تر څنګ شاعري هم کوي چې په دې وروستیو کې د چارګل په نوم یوه شعري ټولګه خپره شوې. پېښور کې د مشال راډیو خبریال شبیر جان له نوموړي سره د هغه په نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړي چې په ګډه یې اورو.
دا کتاب چې ما ولیکلو دی مین دغه کوم دی د پښتنو متعلق دی چې دوی په حالت باندې او په بودو باش باندې او دوی ته کوم تکالیف میلاو شول یا میلاویږي، د دې متعلق پکې ما اظهار کړی دی. او د پاکستان د ترقۍ لپاره هم پکې دغه شته دی چې یاره زمونږ د ملک په ترقۍ لاړ شي مخکې. ښه کې عادت پکار دی چې مونږ ته میلاو شي، اسپیشلی پښتنو کې قومی سطح باندې دا مین مقصد دی.
دې کتاب نوم کوم زموږ اردوونکو ته لګوي.
دې کتاب نام ده چارګل.
دغه نوم شاته صدقه و دا نوم چې خوده
چارګل زوړ دی پښتنو یو دغه کالې دی چې نن سبا په دې معاشره کې خلک مختلف دغه لګي دي خوخی لکه اوګی شو چارګل شو کټماله شو. نو ډېر ینګ جنریشن ته د خپل ژبې دا کالی چې کوم دی نه دی معلومه. دغه رنګه چارګل هم یو کالی دی او ما دا نامه دې وجې کیښودی ده. د پاکستان سلور صوبی دی نو دا سلور ګلونه دي او دا د دې د وجې ما کیږي ده چې دا سلور وړه ګلونه کچر په اتفاق سره مخکې تک غواړي نو دوی ته پکار ده چې ځان دپاره یو ښه قیادت وګوري. او
د حمزه بابا د غنی خان یا دغه شان د خوشحال بابا داسې نور به مې هغه شانتې نومونه نه پیدا کیږي. آیا دا حقیقت دی او که دی نو دا ولې نه پیدا کیږي؟
د دې مین وجه دا ده چې تاسو وګورئ خوشحال بابا وګورئ رحمان بابا وګورئ حمزه صاحب وګورئ نو دوی دې په پښتو ژبه کې پیک ته رسېدلي خلک دی ځکه چې دوی بس په هغې باندې ولاړ دي دا چې تر اوسه پورې کراس نه کو. نو که څوک ډېر ښه شعر ووایي که نه نو خو د خوشحال بابا یا رحمان بابا حمزه صاحب دی دغه ته رسېدل چې کوم دي نو هغه ډېره ګرانه ده.
مطلب چې په راتلونکي دور کې یعنی نوي کول کې داسې به څوک پیدا نه شي چې د هغې دغه زیاته به ورسي یا د هغې نه به لوړ مقام ترلاسه کړي.
نو الله ډېر لوی بادشاه دی کېدای شي چې څوک یې کراس کړي خو ممکنه داسې ماته نه ښکاري ځکه چې دا څو سوه کاله وشو تر اوسه پورې چا دی خوشحال بابا یا د رحمان بابا یا د خوشحال بابا د زامنو د ټکرې شاعري داسې نه ده کړي.
څومره چې پښتانه وروسته پاتې نو یو شاعر لیکوال ادیب خپل کردار څنګه په مؤثره توګه لوبوري چې لکه کتاب خو تاسو ولیکو دغه شانت ډېر ستاسو په شان کسانی خو دا به څنګه د نوې نسل ته وراړو دوی به څنګه په حرکت کوي ولو چې دغه سیزونه ولولي او خپل تاریخ نه خبر شي.
مونږ ینګ جنریشن چې کوم دی خاص کر ای ته زه دا خواست کوم چې یاره تاسو د کتاب لوستو دغه پیدا کړي څومره کومونه چې دي که تاسو لاړ شئ وګورئ چې ترقي چا کړي دي نو ای د کتاب ډېر شوقین دي. مونږ په وطن کې خاص کر په پښتنو کې به زه دا وایم چې یاره څوک کتاب نه ګوري که هغه وته په دوه روپۍ هم ملاویږي که نه نو هغه دوه روپۍ هغه وایي چې یاره دا به څه ځای کوم دومره وخت ما سره نشته چې زه کتاب وګورم که نه. نو کتاب کتل چې کوم دي دا ډېر ضروري دي چې تیر زمانې نه خبر شو او را روان چیلنجز چې کوم دي په دې باندې لیکوال لیکو کی او هغه ته لپاره موږ ځان تیار کړو.
کتاب کې موضوع آیا تاسو صرف د پښتنو قیادت کنه دوی چې کوم ستون جوار سي تر شي دي هغه په کې موضوع شي دي کنټینټ چې څه
چې کوم په خوا دي موږ د مشرانو سالت او په کوم پوزیشن باندې دوی هغه ذکر مې کړی دي د وخت کې چې په پښتنو مې سم را سخت راغلي دي هغه ذکر مې کړی دي د خپل حقوق ذکر مې کړی دي چې د عین د لاندې موږ خپل حقوق واخلو دا ټول ذکر دي کې ما کړی دي او په کار ده چې په دې خبرو باندې دا خلک وګوري پړاوي کې او رایوزی شي او چې د جهادو کې دی لپاره دغه کې په کار ده چې دا وشي چې پښتانه مخ په وړاندې لاړ شي.
ټول شعري مجموعه ده
دا ټول شعري مجموعه
ده. د کتاب یو داسې خوندور شان شعر کوم وردون کو ته موږ چې
تور شنه غرونه چندړونه باغونه د مڼو شته تاورا تاو لختي دي هم سیندونه د اوبو شته زه هر خوا لټوم ځوانان نازم اولی نشته دی ټول رکتی مزوری پسې आवाज د سویلو شته تا د پښتنو د خاص کر د مونږه د غریز دو خلکو لوی بدقسمتی ده چې کله د ایر ازل مشی نو لاړ شي مزدورو پسې په الانګه په خپل وطن کې ارس شته دی خو ترغی پوری د مونږه لاس نو ورسی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو هدایت الله چې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ سره تعلق لري په شوقي رباب او ستار غږولو سره نه یوازې دا چې خپل ذوق خړوبوي د دوستانو په میپلونو کې هم ګډون کوي. لنوموړي سره مو د هغه په پن یوې لنډې مرکې ترا بولم.
چی سو کال وکیږي چې تاسو دغه درباب له پن سره آشنا شوي او غږوي؟
یاره کیږي تقریبا د یو اتلس کال وکیږي چې دا رباب ته غږوم. همدې سره یو ستارم غږوم شوقي هغې به یو پنځه ویشت کاله کیږي
یعنی ستا ټول عمر سمره دی چې دغه عمر عمر نه ته د پن سره وابسته
زما ټول عمر دی سړیخ کال
دا چې تاسو په 15 کلنې شپږ کلنې کې د رباب سره شوق پیدا شوه دی لومړنۍ زده کړې دې شانه کړې ده
لومړنۍ زده کړې خو ته سیده چې بس زمونږ خپل سیتار پلار بم غو او کور کې هم سیتار پروت نو بس هغه راخسته ټنګورا ټنګوم نو سیتار مولیات کړې دي رباب هم دغه په دغه رقم باندې شوقي میات کړی دی نو چې خاص ګلکار یم خپل اوس د ساختماني کارنه بس دا جاري غنم ټیکی شاګردان سره بس کار کوي لګي دي کار کوم شوقي پروګرامونه کوي دا بس
یعنی دغه شوقي پروګرامونه ستا داسې د چا خبره خپل ذوقي تند خړوبول دي او ورسره څنګه کې داسې ستاسې معیشت ته هم سګټ رسې یعنی تاسو چې پروګرامونه ته شرته ځي څوک څه پیسې میسې درکې کنه
بس مونږ خو ته سیده چې ما خو ته مخکې ویل چې زمونږ کاروبار هغه جدا دی که نه دې نه داسې خاص دغه نه کوو تمه د دې نه کوو د شوق حساب دی که نه کله داسې مړی شي چې هغه د جب نه پکې تاوان وکړو پوه شي او انډیوالانو بنډاري که نه دوستانو بنډاري شوق دغه که نه د حجرې باندې هغه ناست دی
او که چا داسې څه پیرزو وکړل نو تاسو خو یې واپس کوئ نه
نه چې چا پیرزو وکړل نو هغه به څه دغه وکړي نو خامخا نو
د دوستانو پروګرامونو ته تاسې په میاشت کې 15 ورځو کې هفته نیمه کې څوک دعوت کوي که نه
ولې نه ولې نه دوستان خامخا نو بس هغوی خو د دې شي خو اوس ډېر خلک وکړي دي دغه رباب دی او منګې دی او سیتار دی د حجرې ناستې دي که نه دغې ته خلک ډېر دغه دي خلک هم غواړي کینو بسره
تاسو مخ کې ویلی چې سیتار تاسو کړه په کور کې وي تاسو والد سه هم سیتار غږولو
او هغه سیتار غږو هغه دغه رنګ بس شوقي سیتار غږونو بس یاران دوستان براتل موږ هم دغه شراوا خاصه کړ سر ته بیخه بس کله ټنګورا ټنګوم هغه راته نه ویلی چې ویغه غو نی ویلی چې میغه غو بس موږ هم دغه رنګ کله کله بس یاران دوستان بو شاندي واران بو شغه سره کې نه ستل خپل کور کې هم کړه کا
یو نری غوندي نغمه چې زه خوشاله شم او هم د مشال راډیو اوریدونکو خوشاله شي مهرباني ډیر مننه خوشاله اوسي
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ